شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ خرغ لاست وایم او رچې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشورتي لوی جرګې را بلل د سولې د بهیر لپاره مثبت بولی پرون ولسمشر غنی وویل چې لوی مشورتي جرګه به راوغواړي د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبحت الله مجددی جنازه به سبا په کابل کې کیږي او بیا به خاورو ته سپارل کیږي. امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوری غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږ ویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه او د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یو هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره یې پرون د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو مثبتې خبرې وکړې. ینس ستولتنبرګ تېر ماښام پر ټویټر دا خبر ورکړ خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا بلجیم، افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیل کړه. هغه پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې سفر هدف د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره په هڅو کې د همغږۍ رامنځته کول دي. خلیلزاد د جنوري په وروستیو کې په قطر کې د شپږو پرله پسې ورځو لپاره د طالبانو له استازو سره ولیدل او ټاکل شوی چې د فبروري پر 15مه نېټه به یو ځل بیا ورسره وګوري. چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږ ویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملي اردو د عملیات د کندهار په شولي کوټ او د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړي. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیا علوي وایي په دې عملیاتو کې د کندهار په شولي کوټ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. علوي وویل د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د 215 اتل قل اردو ویان همدارز ویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې بیا پر وسلوالو د خپل ماین چاودنه شوې چې له امله یې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. منشي حبیب له دغو لاریون کوونکو څخه دی.
افغانستان د دولت سره مخامخ خبرې شروع کړي او خپل پیشنهادونه یې وړاندې کړل. د مذاکرې پر هیڅ باندې مطرح کړي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه وړاندیزونه رد کړي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګري ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هند پلازمینې نوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو ویاند ویلي د نوی ډیلی د مرکز د ګڼمیشتي سیمې کارول باغ په ارپیت پلاس نومې هوټل کې سهار وختي اور ولګېد چې ولس کسان پکې مړه او څلور نور ټپیان شول. د اطفایې یو مسؤل چارواکي ویلي دي چې اور د هوټل د 15 پوړیزې ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسېد. د چارواکۍ زیاتوي چې 15 کسان له هوټل څخه ژغورل شوي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسۍ ته ګواښ وکړي. د ادارې پرون په یوه نوي راپور کې دا خبرداری ورکړ. په راپور کې ویل شوي چې هغه لایزري وسایل چې د امریکا سټلایټونه زیانمنولی شي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډیره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همدارا زیادونه کوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیا په دریمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. د ادارې ویلي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرازیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. دا خبرونه
احمد تکلوچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې بیا لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې غرمنۍ خبري خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په تړاو د مشورتي لویې جرګې رابلل دغه بهیر لپاره مثبت بولي. اخوا د ولسي جرګې غړي هم ټینګار کوي چې باید رښتینی استازي د مشورتي جرګې ته راوبلل شي. د خلکو استازی قادر رازی وطن دوست:
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتونې جرګه وکړه، پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفینه.
ولسمشر غنی پرون امر کړی چې د هود په وروستیو کې به لویه مشورتي جرګه جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي پرون شپه د 93 کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې ساور کړه. دا تل د ولس او نظام په ګټه باندې غږ پورته کړی و.
نو دا ضرور نه ده پدې وخت چې حکومت ټول خراب مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر څنګه چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت
وکړي. او د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلی. د هم خرغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته د خېدی رازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د مشورتي لوی جرګې جوړېدل به د سولې د بهیر په بریا کې مثبت رول ولوبوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته وویل دغې مشورتي لوی جرګې ته به څه باندې زر تنه راوبلل شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم وایي د دغې مشورتي جرګې د ښو پایلو لپاره به له ټولې هېواد څخه د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي. پرون ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه باندې په یوه مشورتي تی غونډه کې ټینګار وکړ چې باید د هود په ورستیو کې لویه مشورتي جرګه په کابل کې جوړه شي او ټول اقشار به راوبلل شي. نور جزئیات د کابل استودیو نه واصل وسال اورو.
من ستاسو اجازه سپتاس تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې علي شورا وایي لوی مشورتي جرګې ته د ټولنې د مختلفو اقشارو استازي رابلل کیږي او دغه شورا ډډه ده چې دغه مشورتي جرګه به په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره ګټوره تمام شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچپون وایي د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه د ولسمشر پریکړه د سولې په برخه کې د ولسمشر پریکنده دریس خي او په ډېره خلکو سره مشورو ته لار هواروي. خغلی اوچکون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مشورتي جرګه کې به د خلکو د استازو پریکړې عملی نتیجه ولري.
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است.
اصلی پریکړه کوونکی د افغانستان خلک دی. د سولې په بهیر کې طبیعتا خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي، نو د افغانستان خلک او استازي له لوړ او خزای څخه برخمن دي او کومې پریکړې چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملي بوي. ښاغلی وچکون وایي دغه مشورتي جرګې ته له ټول هیواد څخه څه باندې زر تنه رابلل کیږي. نوموړی وایي تیرو تجربو ته په کتو د ولسمشر له لارښوونې سره سم به لویه مشورتي جرګه د روان کال د کب میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. افغان حکومت وایي په راتلونکي هوت میاشت کې به په مرکز کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د هوت د میاشتې په وروستیو کې د سولې لویه مشورتي د جرګې د جوړېدلو امر کړی دی. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ ناوخته په ارګ کې د سولې مشورتي ناستې ته خبرې کولې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزي ته دنده وسپارله چې دغې جوړېدونکې جرګې ته تیاری ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازه بیا په دغه جرګه کې د خلکو د رښتینو استادو په ګډون ټینګار کوي.
او زموږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو، اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتینی جرګه وکړه، پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي، نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لوري ته هم
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه په کور دننه او بهر هلې ځلې زیاتې شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او اروپا یو شمېر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. بل استنګزه صاحب،
بلې مننه کوم. واصل وصال له کابل له موږ سره خبرې کولې د سولې مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه باندې. وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. ولسمشر پرون امر وکړ چې لویه مشورتي جرګه به په هوت میاشت کې راوغواړي. سولې عالي شورا او ولسي جرګې د دغې جرګې رابلل مثبت ګام وباله. اخوا ځینې افغان کارپوهان هم د دغې لویې مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه باندې وایي چې باید دغه جرګه جوړه شي او دوی هرکلی کوي. دوی ټینګار کوي چې پکې باید د ټولې ټولنې اخشارو ته ونډه ورکړل شي. زما همکار نسیم شفق د چارو لشنونکي وحید مجده سره په دې اړه باندې مرکه کړې.
او امریکایان هم دې ته یعنی آمادګي ښودلې ده چې د خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، او طالبان هم د دې نه استقبال کړی ده. او افغانان ترمنځ هم په ځینو هیوادونو کې خبرې شروع شوي دي. دا ډېره اړینه خبره ده چې افغانان په یو متحده او په یو داسې جرګه سره یو ځای شي چې په هغه کې خپل پیغامونه سره یو کړي، او طالبانو ته هم دا پیغام ورسوي چې دوی څه غواړي او راتلونکی باید څنګه وي. زه فکر کوم چې دا یو اړین ګام دی او باید دینا استقبال وشي، خو په دې شرط چې دا جرګه وکولی شي د ټول افغانانو نمائندگی وکولی شي.
دا زما پوښتنه ده جناب مجده صاحب، ستاسو نظر باید دغه جرګې ته په کمی لحاظ څومره کسان وغوښتل سي؟ دا به بهتره وي او کومو اقشارو او له کوم طبقو څخه؟
اول مسله خو افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې د تدیر هدف پر قومي مسایل هم زمان وحل شوی ده. نو په دې جرګه کې د مختلفو اقوامو استازو موجودیت هم یو البته یو اړین اقدام دی. لبلی خوا دغه اقشار او هغه طایفونه چې هغوی د افغانستان راتلونکي نگرانی لري، لکه ځوانان ښځې، او دوی هم باید په دې جرګه کې یعنی ښه نقش ولري، تر څو چې هغه نگرانی چې موجود دی د هغه نگرانی په باره کې دوی یو پریکړه سره ورسیږي، او د طالبانو نه په دې معنی اخله دوی هم پوښتنه وکړي او بالاخره یو پیغام هغوی ته ورسوي.
بله، نو تاسو چې د طالبانو څخه میادونه وکړه، طالبانو څخه ښه شناخت او ښه پیژندنه هم لري، آیا پر طالبانو باید دغه جرګې نتایج او تصامیم څه تاثیر ولري؟ د سولې هغوی به له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره رامات کی یا لیواله کی؟
افغان حکومت سره خو فکر نه کوم چې طالبان حاضر شي چې خبرې وکړي. په مسکو په غونډه کې هم هغوی ډېر قاطعه سره دا خبره رد کړه. افغانانو سره د دوی خبرې لړۍ ادامه پیدا کوي، او دا غونډه چې د نن په افغانستان کې کیږي کیدای شي چې یو داسې پیغام ولري طالبانو ته چې په راتلونکي کې غونډه کې چې تاکي شوې ده په قطر کې وشي او بیا ځل بیا افغان مشران سره کینی او طالبان سره خبرې وکړي په هغه کې اغیزه ولري او دا یو پیغام بیا غونډه
د سیاسي چارو له کارپو وحید مجدا سره مو د نسیم شفق خبري واوري دي ښاغلي مجدا د په کابل کې د لوی مشورتي جرګې پر رابللو باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وساله ورو
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کلنی ډول په لغمان ولایت کې ډیر لستنه کبان تولیدېږي. دغه وزارت ویان اکبر استمینان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې 55 فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول ورنه همدا ډیر لستنه کبان ترلاسه کیږي. د نوموړي خبره دغه ولایت د اوسیدونکو لخوا د کبانو د روزنې د فارمونو جوړولو غوښتنه ډیره شوې او په وینا یې ښه زمینه هم ورته برابره ده. خغل رستمی وایي د لغمان لیشان ګلنګار سندونو او په نوموړي ولایت کې د کبانو د روزنې لپاره مهمه سرچینه بل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که په دغه ولایت کې په قانونو پنګونه وشي خایدات به وکړي. د دغه خونې رئیس نصیر عالم یار نن ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو کرومایتو او مسو قانونه شته خو اړتیا ده چې د پنګونې په هدف په دې برخه کې سروې وشي. ښاغلی عالم یار وایي دوی په سوزلي د موضوع د اړوندو مسلینو سره شریکه کړي خو چې د سروې ټیمونو شمیر کم دی او دوی به دغه کار په راتلونکي کې ترسره کړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي تو کوبای په دې ډول دی یو 50 کیلوئی بورې قزاقي وړه 1350 افغانۍ یو 50 کیلوئی بورې بورا 1450 افغانۍ یو درینې منی بورې وریجې 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ یو لیټر پېټرول 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنی وسرو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ 15 سلويخ پوله یو یورو 1000 افغانۍ 3 سلويخ پوله یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 9 افغانۍ 80 پوله زر ایرانی تومانه 5 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. د دغې موافقې له مخې ښایي د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي. تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه زره کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا تنخواوې نه درلودې. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي همدا شی برا سره په سټوډیو کې. نوري صاحب لومړی پوښتنه خو به دغه وکړم چې دغه خپل د دوی موافقت څه ډول ده جزئیات څه دي موافقه کې څه سره غلي
استانیزای صاحب دا یو نوې موافقه ده د بودیجې پر سر یو ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې د دواړو لورو دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ پرون شوې او هغه خای بیا د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي لکه څنګه چې تاسو ویل دغه لانجې دغه البته د لانجمنې بودیجې د تصویبې دوه لپاره چې د دې کار بیا مخه ونیسي وروستی ضرب الاجل د دې اونۍ په پای کې پای ته رسیږي. د کانګرس مرکچیانو پرون دوشنبه وویل چې په دغې موافقې کې د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي نویو موانعو د جوړېدو لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې خو هغه له هغه حده ډېره کمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرسه غوښتې وه. په کانګرس کې ډیموکراتانو دې ته اجازه نه ورکوله چې په بودیجه کې دغه دیوال د جوړېدو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر بودیجه چې ترامپ غوښتنه کړې تصویب شي او هغه د پیسو بې ځایه لګول بللی و خو جمهوري غوښتونکو بیا ډېرې هڅې کولې چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. تېر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام کړی و او تېره میاشت بېرته پرانستل شوې شاوخوا 8000 کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا یې هم بې تنخواو دندې ترسره کولې. د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر شمیرنی وخوده چې ډیرو امریکایانو د دې کار ملامتي هم پر ترامپ اچولې ده.
بله مننه کوم. ښاغلی ترامپ خو اعلان وکړ چې تر همدغې فبروري 15 پورې دوی وخت لري، نو اوس باید دغې موافقې هرکلی وکړي که څنګه؟ د ده نظر به څه وي؟
البته ورسته له هغې چې په واشنگټن ډي سي کې د دغې موافقې اعلان وشو ولسمشر ترامپ په واشنگټن ډي سي کې نه و، په سپینه ماڼۍ کې نه و. ترامپ په ټیکزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یو غونډه کې و چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او له دغې لارې د قانوني غیر غیر قانونی کډوالو د اوښتو مخه ونیول شي.
هغه څه چې دا علت بولیدي
البته چې تل یې په همدې موضوع باندې ټینګار کړی. په دې وروستیو اونیو کې بیا ټرمپ خبرداری هم ورکړی و چې کانګرس د دغه دیوال د جوړېدو لپاره دته دغه پیسې ونه مني، دی به یو ملي اضطراري حالت اعلان کړي. که چېرې دغه حالت اعلانېده یا اعلان شي، ولسمشر ټرمپ ته د دې واک ورکول کېږي چې په خپله بودیجه مصرف کړي. البته دا هم باید یادونې وړ بولو چې د دغسې حالت د اعلانولو پر سر هم په وروستیو کې ډېرې پوښتنې راپورته شوې وې. البته دا هم باید اوریدونکو واوري چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس صلاحیت لري چې وړاندیز شوې بودیجه چې د سپینې ماڼۍ لخوا کانګرس ته استول کېږي تصویب کړي.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له نوې موافقې موږ ته جزئیات راکړل. د دغې موافقې په اساس به ښایي بیا د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا کابل دا ننچاپ مدباتو تبصیری لحمید مومند دارو.
دا کابل رسپانو نن هم د خپل بحثونو زیاده برخه دا سوله و پخلاینه لپاره دا روانو حلوزل و روسیو پر مختگونو تا زنگر کرده دا. وی څو رسپانه د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکل دي چې دراتونکو کب میاشتې پروستیو کې بعد د سولې مشورتي لوی جرګه راو بلل شي. رسپانه لیکي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې باید د هیواد ټولو بانفوزه اشخاصو او د ټولنې هر قشر ته د ګډون بلنه ورکړي شي، سو د سولې په اړه بحثونه پراخ شي. رسپانه لیکل دي چې ځینو پخوانیو چارواکو د مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه په خپل غبرګون کې ویلې دي چې دا به غوره وي چې د مشورتي لوی جرګې پر ځای دودیزه لوی جرګه راوبلل شي، او دا ځکه چې دودیزه لوی جرګه اجرائیه صلاحیت لري. دنیا رسپانه بیا د سولې د روانو هڅو په اړه د حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راغستې دي، او دده په حواله لیکل دي چې په حکومت کې ځینې کسان د سولې هڅې سبوتاژوي. رسپانه لیکي چې ښاغلی زاخلوال په یوه مرکه کې ویلي دي چې له لنډمهالې حکومت سره د حکومتي چارواکو د مخالفت برخلاف افغان سیاستوال له روانې وضع څخه د وتلو یوازنۍ لار د لنډمهالې حکومت جوړېدل بولي. رسپانه لیکلی دی چې ښاغلی زاخلوال په دې ټینګار کوي چې افغانان له هر څه زیات سولې ته اړتیا لري، او په هره بیه چې ممکنه وي سوله غواړي. نو پکار ده چې ملي ارزښتونو ته په پام سره هیڅ څوک دی د سولې لپاره د لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مخالفت نه کوي. هیواد دلوتي رسپانه د ولسمشر لخوا د سولې د مشورتي لوی جرګې د رابللو اهدافو ته کتنه کړې، او لیکلی دی چې د سولې د مشورتي جرګې د رابللو یو هدف دا دی چې د سولې روانې هڅې لا ګړندۍ شي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت په ورته وخت کې د امریکا لخوا د سولې لپاره د روانو هڅو چې له افغان حکومت سره په مشوره کې روانې دي ملاتړ هم کوي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت دا باور څرګندوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا روانې هڅې د بین الافغاني خبرو د پیل امکانات هم برابروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبحت الله مجددي د سېشمې په شپه د 93 کلنې په عمر په کابل کې پیروختون کې ساه ورکړه. د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازي لوبغالي کې ادا او په عاشقانه عارفان سیمه کې به په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. یو شمېر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. نور تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې چې د حضرت سبحت الله مجددي په یو غږ پیلېږي.
دیر به داخلی په افغانستان کې روان دي. د کوم کشور ده، د کوم مملکت ده، نوم یې واخل درته په خپل تاسو پیږي.
او د افغانستان یو بل پخوانی ولسمشر هم د سولې ارمان جن ولاړ. افغان جهادي مشر او د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاری محمد امین وقات همدا خبره کوي. حضرت مجددي له ملت او مملکت سره خیرخوا سړی و، د سولې سفارش کولو او د لویا هیله و.
مملکت سره او د ملت سره خیرخواو سولم د خیرخواهی پر اس کې واقع ده. نو هغه به هم د سولې سفارش کولو او د دې خبرې به ډیر ارمانجن وو چې وخت د سیرې شي چې موږ او طالبان او نور هغه مستحق او پیاوړي خلک چې د افغانستان په قضیه کې یو کردار ادا کولای شي په یو ځای باندې کینو، او د خپل مملکت له دغه حالت نه چې پکې زوریږو وژل کیږو خرابېږو له دې نه راووځو. دغه ارمان یې پوره نه شو.
اروخات مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمي سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینې یو لوی ځای یاده د افغانستان په خوانی ولسمشر حضرت صفوت الله مجددی په 1315 مریض کال کې په کابل کې وزیږید او په مصر کې زده کړې کړې وې. نوموړی د ملي نجات د جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړېدو وروسته او د مجاهدینو په راتګ سره په پېښور کې د جهادي ګوندونو د توافق له مخې ولسمشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددي دغه شان د منازعو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسؤول هم و. هر وخت د سه شنبې په شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې د 93 کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزتیار د هر وخت مجددي په اړه وایي: بل شکه چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ کې په 1350 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت و. په افغانستان کې د جهاد او د دغه هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومت تولۍ پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغې وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود. حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتي تړون په اړه ډېر ټینګار درلود او کله چې پخواني ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون لاسلیک کړي، د په دې اړه راغوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزی دا تړون نه لاسلیک کوي دی به له ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې له اوسمهالې حکومت ناراضه دی، ځکه د ده په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کېده. خو نوموړي د دې ټولو سره سره تر خپلې قانوني مودې پورې د حکومت دوام غوښت او نه یې غوښتل چې په افغانستان کې پخوانۍ تاریخي تجربې یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې حکومت اوس خراب کړو. مجبوریت ایجابي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت اوس ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبې په ورځ د کابل په غازي لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم راجم د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ سیدونکو له تاسو سره په اړیکه کې یم. خدای ان جوړ وروغ لره. دلته په خاکیران کې خو زخت ډېر واوره سوي ده او د سیرو په لار باندې روزګان والا کار کوي. ډېر د ورځې شپې ته کارګر یې ورچولي او لار لا نه خلاصېږي. له شپې ده تقریبا انشاءالله کار کړی واوره بیا په شروع ده. وسلام له زادۍ له راډیو مننه چې دایم قیام خپور کړي.
بلے السلام علیکم. سنگین کی چرم چندار پشپاؤ نو وچران ولی دلی نه چمرا سر کړی نه چا کومه کا سر کړی دي تم دا ته جړی ورسوالی کرامي جوړ کړی ولې من ته تذکران سپیچ ته درو میش ته خیر سر د زولې ته وس بیا من ته تذکرا دې مسلو کی یا چا ما ما شرا کی د ازادۍ راډیو د کار کوونکو او د کوم څه ډیر ډیر مننه صلوات و سلام.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترزی ولسره د هرو هیلو په سیو کې یو کلینیک چې تقریبا 2 کال کېږي چې جوړ شو دا تر اوسه پورې د حکومت د حکومت په ملر نه شوی. زموږ د وزیر صحت امنیت څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولت سپګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محب الله له میوند ولسوالۍ لیکلي د مشورتي جرګې رابلل د افغانستان سولې ته لار هواروي. واحد مدقق له لوګره لیکلي خدای دې زموږ په هیواد کې سوله راولي چې نور په ژوند پوه شو. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړاو د مشورتي لوی جرګې راغوښتل د ولسمشر هوډ او جدي اراده په ډاګه کوي، خو دې جرګې ته باید اغیزمن لرونکي شخصیتونه راوبلل شي چې پایلې ښه وي. سعیدالله احمدی له کونړ لیکلي دي: ستاسو همیشنی همکار یم. په افغانستان کې سوله خدای دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ د سولې داسې تګیو لکه روژهدار چې په روژه کې اوبو ته تګی وي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکلي دي د ولسمشر اشرف غني خبرې د ستاینې دي او باید د طالبانو لخوا ومنل شي. ملا مرجان له شکین څخه لیکلي دي له دفاع وزارت غواړو چې په ټولو ولایتونو کې عملیات پیل کړي ترڅو طالبان ښه وځپل شي او مجبور شي چې سوله وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اتلس اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ څو ستاسو په خپل غږ او نوم درته خبر شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغې وروسته د فرشتنه دا په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناتو د یو شمیر غړو هیوادونو له استازو سره پرون د افغانستان د جګړې د سولېز حل پر لارو چارو مثبتې خبرې درلودې. په کندهار او زابل کې شپږویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتېده. پوځ دغه عملیات د کندهار په شاولي کوټ او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړی دي. د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. د هند پلازمینې نوی ډیلی په یوه هوټل کې د اور لګیدلو په پیښه کې اوس 12 کسان مړه شوي دي. د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالوېدلې ده او د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیه د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې شاید ډیر ژر په فضا کې د امریکا برلاسي ته ګواښ وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنه. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه ناجیه صفای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه لمن سره ملتیا وکړی. په دغه خبرونه کې را سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عارف حسن زیدی او د ایچ پای لوري بکټریا په اړه به موږ ته معلومات راکوي. ډاکټر صاحب حسن زیدی ډیره زیاته مننه خره لای خبرونه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه.
رازو د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب حسن زیدی اورو چې د میډی میکروبیا ایچ پای لوري ساسي په نظر څنګه یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر خوشاله يم چې نن د راډیو ازادي ملمایم او د خپل وطنوالو په خدمت کې. د ایچ پای لوري په خاط کې یو میکروبي ساري انت مرض دی. هلی باکتری باکتریا د یو عامل دی او تقریبا هو د شکل مخ کې د مرض هیڅ په دنیا کې موجود نه و. یعنی اول زینزل په 1920 کال کې په استرالیا کې دوه آلمانو په دې تحقیق وکاو مخصوصا په مریضانو کې چې دی یو کرونیک گاسترایتس لري یا التهاب مزمن التهاب د میده او یا هم زخمونه درلودل. وخت چې دوی تحقیق وکاو دغه میکروبلته دوی دریافت کاو بالاخره دنیا ته اروپا ژوند تقریبا 90% اتیا فیصد د دو میکروب په معده کې پیدا کیږي او نور قسمتو کې هم ولې زیاترین په معده کې اوسي او البته بایز د میکروب کیږي او کچېره تداوی شي قابل د تداوی دی ولې کچېره ورسه غفلت وشي او تداوی نشي حتی کېدای شي انسان حیات واخلي. او اکثرا په حالاتو کې چې دوی شدید میکروب خیلی ابتدایی نکهی مخصوصا کچیر باید ده خونریزی ده میدی شی او یا هم کانسر ده میدی واقع شی یا ده اثناشر باید کانسر شی نبودی حالت که حتی کشنده ده.
بله رکسه محترم د افغانستان د امیروختي وزارت ورسته شمیره خي چې ایچ پای لوري ناروغي په افغانانو کې مخ په پراخېدو ده. ستاسو په نظر څه باید وشي ترڅو دغه ناروغي مخه ونیول شي؟
خوری که سړی اصلا ټول اندانات ته متوجه شي، وخت چې په یو مملکت کې شرایط د جنگی، په یو مملکت کې چې اقتصاد خلکو ضعیف وي، په یو مملکت کې چې امکانات د صحي کمتر موجود وي، چې متاسفانه زموږ ګران هیواد هم په دې موقف کې دی، نو هلته ټول انتانات زیات دي. وخت چې انتانات زیات شي نو په جمله کې چې پایلری هم په جمله دغه انتانات کې دی چې په دې وخت کې ورته زمینه ډیره مساعده ده. وایي چې اچ پایلوری په هغو ممالکو کې زیات دی چې دوی اقتصاد ضعیف وي، دوی صحي حفظل صحي ته توجه نه کوي، د پاکو اوبو نه استفاده نشي کړی، او هغه غذاګانې چې هغه صحي دي اول دوی پیدا کولی نشي، بیا که پیدا کا شاید دوی ته ډېر قیمته تمام شي. اگر چې کله کله ډېر ساده شیان هم کېدی شي باعث دوی شي چې صحي غذا او اوبو مثلا د اوبو پاکول ډېر ساده خبر ده، په هر کور کې امکانات دوشته دي چې اوبه جوش شي، او دغه جوش اوبه د اوبو نه چې اتازه ویم چې د معدنی او بونه تا پاکی دی، یعنی که موږ تاسو په اطراف کې د معدنی بونه استفاده وکړو شاید ډیر قیمت ته مشه، مګر دغه عادی او به کېدی شي موږ تاسو جوش کو او دغه استفاده وکړو. نو یا مثلا د وخت ډاکټر صاحب اقبال ډیره ښه ته اشاره وکړه، د سبزی کاری د ترکاری بابو د پاکول د پاره په هر کور کې د دیګ د پاره مالګه شته، که موږ تاسو شل د خود پاره مالګی نو بو کې ترکاری واچو یا یو څه پتاسو لرو کور کې هغه ورته رنګه کو دای که واچو، یا هم کلورین چې اوس ډیر ارزان شای په ټول دواخانو کې دسترسی شته استفاده وکړو، نو ان شاء الله چې د دو مرض بزیاتره، چون دغه شرایط یو څه په محیط کې مساعد نه دی، یو څه هم خلق ورته متوجه نه دی، او شاید د ډیر عادی مرض ورته ښکار شي، تیو اندازې په بازو کې موجود یا تا دوی په خبر نه دی چې دانتان موږ لرو د عواقب نه خبر نه دی، د خطر نه خبر نه دی. نو دا واقعیت واقعا چې زیات شوی دی، ز په صفات دی و کلینیکل ډاکټر چې څلیر وشتات په شفخانه او په کلینیک د مریضانو سره تماس لرم، تاسو باور وکړئ چې کله کله حتی زه اشتباه کوم، شاید لابراتوار ما غلطه نتیجه را کوم، مګر بیا هم چې دوهم ځل معاینه کړی دی، بیا هم د مریضان هیڅ پایلولی لري، یعنی په خو دو مریضانو ته اکثرا په شکل دی انټی اسید دواګانې ورکول کېدلې، چې متاسفانه چې متاسفانه دا به نه کشف کېدلې او د دونه به په اصطلاح صحیح استفاده نه کېدله. نو که خلک ورته متوجه شي او دو ټکي ته متوجه شي چې څرنګه خپل غذایي مواد او اوبه پاکې کا او څه رقم حفظ الصحه خپله مراد کا، شخصي حفظ الصحه مثلا ډیره ساده خبر دی، څوک چې ډوډۍ نه استفاده کوي حتما باید لاس پریوینځي په اوبو او کپ صابون خو ډیره ښه. یا مثلا هغه کسان چې په فامیل کې دوی په اچ پایلوري مصاب دي یا تشخیص شوی دي او دوی ته نتیجه مثبت ده، نو دغه نور د فامیل اعضا باید دغه په اصطلاح څه وکړه، یعنی کوشش وکړي چې مصاب نشي. دغه ټول شرایط که چیرې مراد شي ان شاء الله د سه خطرناک مرض نه دي، قابل د وقایې دی او قابل د تداوی.
ډېره زیاته مننه. د دغه ناروغۍ د مهمو نښو نښانو په اړه به هم ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي. زوړ اوریدونکو او د دوی پښتنې هم اخلو. یو اوریدونکو د اوس د اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
اچ پایلوري مرض نشي او نشانی چې دغه
ښه دغه ورور اړیکه پرې شوه. او د دوی پښتنه دا ده چې د اچ پایلوري یا د معدې د میکروب هغه مهمې نښې نښانې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
تقریبا موږ تاسو غوښتل چې په دې وغږیږو، ډاکټر د څوک چې ارتباط قطع شو نشانې ووي، یعنې چې علائم معرض څه دي. کله کله تصادف چې هغه علائم چې په نور امراضو کې موجود دي، په دې مرض کې اچ پایلوري کې هم موجود دي، مثلا مریضان بی اشتیاقیږي، دلبدي پیدا کوي، استفراق پیدا کوي، او کله کله چې ډېر شدید یا استفراق کېدی شي په استفراق کې نه وي، احصالات پیدا کوي، چې هغه احصالات هم کله کله مواد غایطه د دو مریضانو تور رنګ کېږي چې موږ ورته تاری سټول وایو، هغه د دوی خاطره چې د معده کې خونریزي پیدا کوي، د خونریزي وخت چې تاثیر د معدې لاندې راځي بیا هغه خپل رنګ ته تغییر ورکوي. د مریضان ډېر زیات خسته وي، کم خونه وي، او بې علته خپل وزن بایلي. دغه ټول هغه علائم دي چې په دو مریضانو کې چیرې هر څوک دغه علائم اعراض په ځان کې لري، نو یو دغه جمله امراض نه چې باید توجه ورته وکړه اچ پایلوري ده. وی چې د دو درد یو څه د ځان احتیاط خواص لري، مثلا هغه څوک چې د میډي درد لري او دغه د میډي درد په لوګه کې زیاتیږي او یا هم د ډوډۍ د خوراک نه ورسته 40 دقیقې نیم ساعت بعد وی تاسو اشتباهی شې د ته چې شاید پایلوري وي، او دغه ټول هغه علائم دي چې په مجموع کې په نور امراضو کې موجود دي، ولی که چیرې دوامدار دی او شخص په دې شکل علائم پیدا کړي نو دای باید اشتباهی وي چې ما بعد از اچ پایلوري و نه لرم، او ډیره ساده معاینه ده لابراتوار هغه تثبیتوي او ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړه شفانو ته ترڅو تثبیت شي. دا نه تنها د دې وجود لپاره مفید ده، بلکې د دې فامیل لپاره، د آزاد فامیل اولادو لپاره او بلاخره د محیط لپاره ډیره مهمه ده چې په وخت تشخیص تداوی او بلاخره هغه ارتباط د دې میکروب د محیط څخه تشي.
بله ډیر مننه ډاکټر محترم. تر ډیره په کوم عمر کې ډیر خلکو ته د اچ پایلوري ناروغي پیدا کیږي؟ تر ډیره ماشومان کې پیدا کیږي کنه لویانو کې؟
تقریبا یوه چې فیصدی چې خیلی تحقیقات شوی 80% په لویانو کې دي، د لاسونو نیولې تر 60% ماشومان دي. دا په دې خاطر چې لویان زیاتره په محیط کې په تماس کې دي او د دور هغه سره ارتباط لري، د بازار سره ماشومان اکثرا په فامیل کې مور او پلار زیات ورته توجه کوي چې لاسې په پریمیږي په شکل پیسې دي، نه لاسې له 60% ماشومان 80% لویان.
یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خرجان دکل شته، سلام یو سلام تاته. زه تخته کوم د مېډی د موضوع نه راځي، ما زموږ خرجان ما په کور کې د ژوند ملګری چې کوم دیم داسې مشکل لري، د دل شنو لسونه میګی کیږي، بیا میګی کوونه نه بیرته درد ته پیدا کیږي، درد کوونه نه بیرته شیلیږي. ان مقصد شي دې سوای کی پر څنګه سره پورې تر مټ سره پورې دواړه لاسونه خو دومره اوسره په عذاب ده چې بیخي دې خوراک څکاک نشي پکولی، زیاته اوسره په عذاب ده. ما ته داسې یوه مشوره راکړه چې د رګونو کار دی او دا څه مشکل دی؟
د موضوع مربوط موږ نه وه، مګر ورور ته زه کېدای شي مشوره ورکړم. د وی چې د کډې په اصطلاح د کوروالی لاس مګی کې کله شل کیږي، یعنی چې قوت کمیږي او کلم درد کوي، ډېر امکان لري چې دغه د لاس اعصاب شدید ستون فقرات د مورونه مخصوصا د غاړنه د دنایی ترازی کله چې غاړ تکلیف پیدا کیږي او اعصاب ته فشار لاندې نیسی، به دغه تعداد ما مشوره ده چې د یو ډاکټر صاحب د اورتوپیدی ته دی یا عصبي بخش ته مراجعه وکا تر څو د غاړ عکس ورته واخلي او بل اخره کې چیرې څه مشکل په مورو کې د غاړ موجود وي هغه ته دوی شي، ان شاء الله د مشکل به حل شي.
او بل اوریدونکو ته ورته او د دوی پښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ.
موږ د دغه ځل پر سرخی زندان کې هم موږ یو ملګری دی، نو دا د اچپلری مریض لري، څو واره موږ دغه انتن کني شپخانی د پلسره خونه لري جوړ شوی، نو اوس موږ خو د ډاکټران تر رسیدګین نه لرو چې دا پر سر کم خپل خوراک هم واز وکړو.
ښه ډاکټر صاحب معلومات درکې، ډېره زیاته مننه. خبرونه سره اوسئ.
دا ورور چې زندانی دی، زه امیدوارم چې په خیر سره خپل زندان وخت خلاص خپل کور ته راشي. د دې په دغه یو دلیل چې د میکروب انتقالیږي وي په ځایو کې دی چې اغلته کراودینګ بیروبار د خلکو په اتاق کې زیات وي، په جمله کې زندان هم شامل دی، کې د دوی په اتاق کې مثلا په یو اتاق کې شپږ نفر او څلور نفر ژوند کوي او یو نفر مصاب دی پایلوري کې، د نور باید ډیر زیات احتیاط وکړي. مثلا د کاسه د ډوډۍ ګلاس قاشق در سجلاوی ده به ډیر خوي، هغه غذاګانونه چې دوی استفاده کړی شي او ډیر ورته مفید دي او هیڅ نقص نه ورته کوي، هغه یو هغه غذاګان چې موږ ورته په اصطلاح پروبیوتیک وایو، په جمله کې مستې دي او شیدې شامل دي. یوی چې شین چای چې هر ځای ډیر زیات پیدا کیږي او تو مخصوصا په زندان کې خسړی ورته بیکار هوی، بس د شین چای نه د استفاده کا دا وی چې ډیر مفید دی. نور نو زیتون غوړی که چیرې امکانات موجود یا دانه یا هغه یا مړی ډیر خې دي، یو شاید په نامه د بروکولی چې په بازار کې نو اوس خوشبختانه چې ډیر زیات دی، ډیر مفید سبزی ده. په جمله د سبزیجاتو کې کېدای شي دون استفاده وکړو. هغه غذاګانې چې باید ونه خوري باید سره کړې غذاګانې ونه خوري. هغه نوشابهګانې چې دوی په شکل د ګازي خصلت لري د دون استفاده ونه کړو. د مرچو نه، د اچار نه، د ترشي نه، یعنی توندو تر شیان باید ونه خوري او حلیم شیان ورته ډېر ښه دي.
ډاکټر محترم، داسې ویل کېږي چې ایچ پایلوري د معدې میکروب یو له ساري ناروغیو شمېرل کېږي. څنګه یې کولی شو چې یو بل ته د سرایت مخه ونیسو؟
ډیر ښه سوال دی. یعنی وقتی چې موږ وایو چې مثلا میکروبی ده نو حتما ساری هم ده، یا ډیر میکروبی حالات ساری دي. وی چې درې لارې دي چې میکروب دی ناروغ نه دی وجود نه اطراح کیږي او محیط مضر دی. ډیره کمه فیصدی شته ده، یعنی چې د خولې په اوبو کې یا لعاب د خولې په لاړو کې کېدای شي د میکروب مطرح موجود وي. اگر چې دا طریقه ډیره کمه ده خو کله کله کېدای شي باعث د انتقال شي. دوام ځای چې هغه مواد هغه اطراحیي د میکروب اطراحیي هغه مواد غایطه دي چې زیاترین اطراح د میکروب د مواد غایطه طریقه ده. بل که څوک استفراغ ولري او ایچ پایلوري لري نو د دوی په محتوی د استفراغاتو کې کېدای شي د میکروب اطراح شي. بناً دغه درې لارې دي چې زیاتره د اطراح کیږي او هغه لار چې جوړ انسان اخلي د مریض نه هغه د خولې لار ده. بنان که موږ تاسو په ایچ پایلوري مصاب نه یو نو چون په محیط کې دا موجود ده کېدای شي په فامیل کې یا تاسو کوته متوجه نه وي نو موږ تاسو هغه په خام چې باید حفظ الصحه مراعات کو، لاس په د ډوډۍ نه مخکې پریمینځو، جوش کړي او بونه استفاده وکړو، ترکاری باید ښه پاکه کو وی خورو. د دوغه شانه کې چیر استفاده وشي نو کېدای شي د افضل سامر مراد کو کېدای شي د وقایع کو هیڅ په مرض اخته نشو.
دوستانو یادونه کو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عارف حسن زای زمنګ میلمه دی او د ایچ پایلوري میکرو پاړه موږ سره معلومات شریکوي. یو بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ
گره ورور تا ویچ پایلوری رم قبضیت لرم. در قبضیت یعنی چه تا تشناب تا دیر پا دو ورز در ورز که یه ور تیریگی در رقم ده که نه هر ورز تیریگی دو و چلور پینزه زلا و بلغم گونه شاید میدینه کنه چه رقم ده؟
نه
بس دمش کوم
انده بود میر
پناس کی او د تیزاب د میدین بس نو ده قبضیت نشو. قبضیت هغه دې دوه درې ورځې بعد یو نفر تشناب ته دی او هغه ډیر کلک په تشناب کې کینی. دا د تاسو ول مواخصه ته بقد غا ګرته ونی بل ته ماینات کړي کنه لابراتواری ماینات خیر دا ورور چې ویچ ایچ پایلوري لرنه معنی داره چې حتما ماینات کړی دی په لابراتوار کې تثبیت ده. دا چې د قبضیت وي د قبضیت نه دی پس لکه توضیح ورکړه چې کلمو کې مباد پیدا کیږي او سوخت د جگر په یو خصوصیت دی درد د معدې دی ایچ پایلوري دا دی چې اکثرا وی چې دل جوش هم یا کې زړه می جوش کوي چې اکثرا ډاکټر صاحبان بیا دوی ته انتیاسی دور که پخواه و مگرم وز طول متوجه شده ویدی چه باید دو ماینات تکمیلی چه ما باید ایچ پایلوری نوی ورور که چیره تثبیت دهی نو دیر ساده ده مرز تثبیت شوی ده و دکتر سپته چه اقا دیده مسلک متخصص وی وردیشی دواگان لری دیر خب مگرم پشر دیدو چه دو کار دهی وکا یو اقا دوا چه دکتر سپته توصیه که پوره استعمال که و بل او گوری چه فامیل که آیا منبع میکروب بل زشته کنه مثلا کوم بل عضو د فامیل په دې مساب دی کنه او بالاخره که چیرې دیده معده دې میکروب نه پاکیږي پاینده که باید د کوخه وکړي چې بل میکروب ونه خلیب څه چې دا داس خصلت نه لري چې وره میکروب ته دوی شو بیا دوباره څکونه نیسی.
زو یو بل اوریدونکو ته د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب او تاسو ته خو جنگ سلامونه.
وعلیکم السلام، خرغله پروگرام ته خپل پوښتنه هم
د ډاکټر صاحب کوم پوښتنه ده د خورجان دغه د پایلوري مریضید لامل چی شي دی او عوامل چی د چی د لاس رامنځته کېدای شي او بل دغه زموږ ستاسې سپینږیري او سپینسري دي زیاتره وخت د نسوار او د دغو څوک څخه استفاده کېده د دې
عامل د ایچ پایلوري که سړی نوم تا ته واخلي په نامه د هیلوباکتر باکتریا دیږي معنا یې دره خلاص درته وایم وطني چې یعنی یو نوع میکروب ده د نوم یې هغه ده. بل له څه نه منځته راځي د وخت هم لږ توضیحات ورکړل هر هغه خواړه چې ښه پرې نه مینځل شي کېدای شي په هغو کې عامل موجود وي، مخصوصا په ترکاري باب کې هر هغه اوبه چې مطمئن نه وي موږ تاسو په اطراف کې کله د ویلې د اوبه یا د سیند اوبو نه استفاده کړو، نو که تاسو دغه د اوبه واخلئ جوش کړئ نو که چیرې د میکروب کې هم وي هغه به د منځه لاړ شي. بل که چیرې په کور کې یو نفر پیش پایلوري مصاب ده نو دا ډېر احتیاط وکړه چې د نورو سره یو ځای ډوډۍ ونه خوري، یا درج وخت تشناب ته ځي نو حتما لازم خپل په صابون مینځي تر څو چې نورو ته سرایت ونه کړي. یعنی عامل یې په خام اوبو، ناپاک اوبو، ناپاک غذایي موادو کې، او بالاخره مستقیما کېدای شي عامل د غوچا سوي چې دای مصاب د مرض ده.
بله ډاکټر صاحب، محترم، کچېرې دغه د ایچ پایلوري میکروب په وخت درملنه ونه شي کوم ناروغیو ته زمینه برابروي او څومره ګواښونکي ده؟
ایچ پایلوري تشخیص شي نو ډېره قابل د دود چې تداوی وشي او هیڅ مشکل خلق نه ولې دوه شایې کچېرې ایچ پایلوري دوام وکړه. اول خدای چې کچېرې ایچ پایلوري دوام وکړه په شدید حالت مبتلا نشي، یو څوک چې اشتهای خراب وي، یو څوک چې دلبدي لري، یو څوک چې استفراق کوي، یو څوک چې وینه د لمنې نه کینی یا په استفراق کې، نو حتما دی ضعیفېږي، دی وظیفي. او بل چې چیرې دوامدار پاتې شي نو دا بیا ډیره زمینه مساعدوي دی ته چې تقریبا 90% وی چې 90% د میده په کانسر تبدیلیږي، د 80% هم یو بل قسمت د میده نه ټیټ چې هغه تس نشار وي د دوه په کانسر تبدیل شي. او بل زخمونه د میده کې دیش پیدا شي. دلته د زخم په جوړولو کې د میده دوه شایې بدلته دوه رول بازی کوي. یو چون چې په داخل د میده کې تیزاب موجود دی، د تیزاب په خپل باعث تخریش کیږي. او بل په خپل عامل د دوه ایچ پایلوري یو نو میکروب دی چې موږ د وخت نو وخت چې میده ته داخليږي اولین ځای کې چې هغه ځای نیسی په هغه غشا کې ځای نیسی چې اولین پوک د معده دی چې په نامه د غشای مخاطی دیږي. وخت چې دلته نفوذ وکا بیا کټو طبقو ته چې پټلیون ورته وی دلته نفوذ کوي، بل اخره کې دیش بایست زخم شي. د زخم چې جوړ شو بیا غت اسید د معده یا تیزاب د معده چلته موجود دی د لاز زیاتی بنان ک تداوی نشي، یعنی کې دیش اتا کوشنده وی خطرناک ده، بایست زخم کیږي، زخم بایست خونریزی کیږي، کانسر خو تاسو معلوم دی ک چیرې د شالات کی چاغه پاول مرحله کې وی کېدای شو تداوی سره ورته جوان ګرم کده چې وی چې دغه کانسر ټول وجود ته تیتیږي او په ټول وجود کې پخچيږي، بیا نه قابل دی کنټرول نه دی، خطرناک دی.
زو د اوریدونکو پښتنې هم اخلو، مهرباني وکړئ یو اوریدونکو د اوس په لیک کې دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته، ځان هم راو پیژنئ، مهرباني وکړئ. ښه شاجو ول سوالینه، مهرباني وکړئ مخبل پښتنه هم وکړئ.
پوښم چې تاسو اشتها مې خرابه ده، نور څه تکلیف لري ورسره غیر د دوه چې اشتها دې خرابه ده؟ نور ته بچ شاینا ورسه لري، کلمو درد نه لري، قبضیت دی ورسه؟ درد هیڅ نشته، درد په کلمو کې نه لري بالکل.
سعید
دا ورور چې شاجوی ولسوالۍ نه تماس نیولې و، د سه علایم چې هغه د ایچ پایلوري د پاره مثبت وي ان شاء الله چې د په وجود کې نشته، فقط وي چې اشتها مې خرابه ده. اشتها خو د موږ د ټولو خرابه ده، قیمتي ده صاحب، توکل په خدای. هغه شیان دې وخوري چې لږ اشتها زیاتوي، مثلا د مستونه دې استفاده وکړه، نارنج فرمانه دي کله کله دې ورته شربت جوړوي، یا د لیمونه دې استفاده کړه، ترکاری بارون زیات استفاده کړه. بل د چون اشتها دې خرابه ده درې وخته غذا مخوره، شپږ وخته وخوره ولی کمه کمه، ان شاء الله چې مشکل به حل شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، یو شمېر اوریدونکو البته پوښتنه کړې چې کچېرې میده یو وارې په دغه بکتریا باندې میکروبي شي، دوی سره دا اندېښنه ده چې ممکن د ژوند تر پایه پورې به ورسره دغه بکتریایي یعنی د منځه نه ځي، ساسې تبصره څه ده په دې باندې؟
ډېر ښه سوال دی. یعنی سړی یو څوک په دې مطمئن وي چې زه د ایچ پایلوري لرم او ډېر شدید قصد ورته وکړه چې زه دا باید ځان اورکم، نو ډیره ساده خبره ده. دا په دې خاطر چې اول باید تشخیص شي، بیا باید مکمل تداوی ورته وشي. ما د وخت ما اشاره وکړه که چیرې د یو مرض نه، مثلا یو څوک سینه بغل ده، ډیر شدید سینه بغل شو، تشفخانه کې بستر شو، دو ته توجه وشو، دا کاملا ته جوړ شو، یو کال دی بالکل جوړ دی، مګر ان کېدای شي بل کال بیا مصاب شي. نو دا باید دا تجربه واخلي چې کله زه سینه بغل وم، ما څه وکړل چې زه په سینه بغل مبتلا شوم. دغه څوک چې اچ پای لري لري باید ځان ساده دا سوال که ما دی کوم وبونه استفاده وکه، آیا چې ما ترکاری کور ته راوړه پاک می پریمینځل کنه، آیا د مخ په کور کې کوم بل څوک مصاب دی چې پایلوري دی کنه، آیا چې زه د تشناب نه راوځم لاس می په صابون منځل دی کنه. دغه ټول هغه سوالونه دي چې کچیر د ځان یې سړی وکه او غوته جواب ورکا، ان شاء الله چې دا خبر نه ده چې اچ پایلوري تا اخر دوم را تمام.
زه بل اوریدونکو ته او د دې پښتنه هم اخلو، مې ربني وکړي او خوشاله اوسئ. ډیر مننه ځان هم راو
جنې او سلام کړه دوم د سفره مشکل بزافه دی مال د چې څه ځای خطر دوی درځم کې او کارنم دی مال که زه په خپل ځکه ډاکټر صاحب سره توای خو زه
زلګه د ټلیفون صحیح نه و، تاوی چې درد دی، د درد په یخنی کې چیرې پیدا کیږي؟ تاوی یخنی شي درد پیدا کیږي درد چیری پیدا کی؟ سر کی پیدا کی؟ پو کی؟ مم چیری
درد؟ د شانفاق د غول د نرمک شات درد پیدا
کی؟ فرادک خا د غاک شاته وقتی چه لاس پی وای درد کهی یا پرسوب لری که نه
و پرسوب
لری که نه سعیده زبه تا تا زواب درکم زبه تا تا زواب درکم
میره بانی درسه
گره او رو رگر چه دیمونگ دی موضوع رو خارج خبر ده دقیقه دی اردو که شاته دی غاک شاته نرمی تا دلتا یا اردو که دی چه وقتی جور شده املاس پیوی یا سخت اردو که دی دقیقه اردو که پنامه دی مستوی دیه دیگی کلا کلا وقتی چه غاک التهاب پیدا که یعنی میکروب پیدا که دقیقه میکروب دی دوغه اردو که تا انتقالیگی ده یعنی که دیر شدید بی حتا خطرناک مرز دی تا که دیشه یو گوشو گلون داکتر تا دی غاک استونی داکتر تا ورشی چه اقا دقیقه ماینه و که چیرې دغه هډوکه التهابي شوی وي چې ته وایې چې دلته درد موجود دی، نو انشاءالله دا قابل د تداوی دی. او که چیرې زیات پیشرفت وکړو حتی د ستوني او غوږ ډاکتران د جراحي بخش هغه کېدای شي عملیات کړو، عملیاتي وي، ته به د مشکل نه انشاءالله خلاص
شي. او ډېر من ډاکټر صاحب، کوم کسان چې د اچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته دي دا مهال څه سپارښتنه څه ده او کوم خوړونه باید تر ډېره ګټه واخلي؟
اول از پرانختن خود داده چه باید خپل صحت طول متوجه بود، نه تنها ایچ پایلوری بلکه یه عادی ریزش هم که سرک وکرشی چه وجود داخل نیشه در بدیر خیوی بنان توجه پکارده، توجه تو ایسوت پکارده. اول یه توک باید خپل فامیل طول ورته معلوم وی چه آیا دا میکروب لری که نه. دا پدی مانا که چیره یو شخص دا میکروب لری او بل شخص مصابه گی یا او نفر تداوی که گی دا مانای دا شو چه دو دی وجود نورک شو، ولی که دیش اگه بیز دی میکروب یا اگه زخیره دی میکروب دی فامیل که موجود دا که دیش دوام زل مصاب شد. دا یو بل دا چه النظافت جز ایمان ویل شو، نظافت جز دی ایمان دی، نه تنها مگه تاسه دی خپل محیط، دی خپل مملکت، کوچه او قریه باید نظافت، بلکه دی خپل کور، حویلی او دی خپل حقوق اتاق چه مجوند که دیگو باید نظافت مراد کو، شخصی نظافت باید مراد کو، دی کورتی نظافت مراد کو، دیگو خوالون استفاده او کو چه اقا پاک دی. مثلا ما دی وقت هم ووی چه که نور اوبن تاسی نشه پیدا که ولی آب مدنی و ده که دیشی اقا خالی او بچه کور که لره دی هر شی نچی دی اقا جوش که ده بسیهی شی و ده بده منبع دی طول میکروبونه پا جمله که دیش پایلوری نپاک شی. دیگو غذاگانون استفاده او که چه اقا پاکی وی، اگه غذا چه پخیگی دوغو میکروب ده بین زی، مگر اگه غذا چه خام خوردل که موجودن ترکاری باب باید چه تاسه پا مالگه پا تاس یا کلورین که ده شلو الا دیش ده قود پارخته که ترتو چه اگه میکروب وشه با استفاده تی وکره. بل دایم باید عادت وکره چه وقت غذا خوره باید لاس پریمینزه، وقت چه ده تشناب نه بیرون تراوزه نه هم باید خب لاسو نه پریمینزه. پا ده حساب که دیشی تاسو د پېښ پایلوري او نور امراض اختنشه.
دوستانو دغه خبرونه زنګړی شوی و د میډي اچ پایلوري ته، او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عارف حسن زئی و چې موږ تاسو ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب حسن زئی، یو نړۍ مننه.
ستاسو نه مننه.
اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. اوس لپاره موږ اجازه اخلو. تر بیا د خدای پامن.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.